کی دغه سزا نو دي چې پاغي کې ځوانان کولی شي چې د زړه خپل سره وکي د دریم قدم کې د ځوان کلیز په کلمان منزل کیږي د کوژدې مراسم په کلمان منزل کی هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې منزل کیږي
مخکې دغه خبرې نوې در وجونه د چمونه نو چې چا زګدنه ورځ بوا او یاد چا نمزدی وا نو هغه به خپل کور کې بيد غل منزل وس د 16 جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یار د زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو خواند مو خلو
په خوښ کې دوه لسې وړاندې هغه ملمانه چې له نورو ځایونو د ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترۍ دپاره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو ځینې د خپل ځینې د مکس سره وکړای شو خپل انډوالو ملګري هغه څوک چې وریانرتي ولایتو په سرخه یې کوبل نور ځینرتي ملګري انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوځته شو بیا د پارکوته د سترۍ د کافي شاپو ترڅو خپل سات تیرو
کڅه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرو دو په حال کې دي خو مالکان نه هیلي نه دي او وایي د دې برخې مینوال له ورځې بلې ته ډیریږي په خوست ښار کې د یو دمزای مسؤل عبید ژوند ویل
کافي شاپونو د لپاره خلک ډیر ځخه کې بوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي دمه پکې کوي ملګري بندرونه پکې کوي نو دا علت چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کافي شاپونو دا خبره ده یو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه سي چپريال برابرېږي چې غوي په آرام سره تل کېني ملګرو سره بندرونه وکي او دمه پکې وکي
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي
له خوست مو د کافي شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده کافی لهم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناسا آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ افغانستان ته هم راوړ وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 44 زره ټنه شین چای او د 43 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 20 زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي که څه هم زعفران لا هم ګران دي خو کیدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي د چای د څولو دوت په نړۍ کې توپیر لري د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند بنگلاديش پاکستان نیپال او بوتان پکې راځي تر ډیره له چای سره خلک شوده یو ځای کوي ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای غم خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشرانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي چی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لاهو شعر دی چې عادل معیار لوستی او په خپل ژغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړی.
می هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاده کلو قدمونو خوک آواز اوریدل کیږي. ها د تیرو زمانو د غرو لشانه تک سپینه خوشبوئی ستاده لاسونو حس کومه. دیوالونو لا هم ستا سندرې شوی پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلی او د کور ټولې کړکۍ دې منتظرې. فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هېر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ستا تنفس کېږي. زمې لا په قدیمي او زوړ کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر ما که بچه لاری، هر سه هیر شول. ستا سیره او کلی نوم ده دی خار پا حافظه که لیکل شوی. خاطرات پا بختونو زوره وردی او زمان کولی نشی. خاطرات لکه گلان پا تون شمال باندی باد باد کری. خاطرات زمانی لقایدو او ازغن تار چخه آزاد دی، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول که وری بلشی رنگ بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلې معیار څخه مننه چې دا شعر آزادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا عابدې سپوږمۍ شعر.
جنت غواړي جنت دستاوي، تک جنت غواړي جنت دستاوي، دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روانه دی شراب او ویاله هغه لمه یو ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار. تک جنت غواړي جنت دستاوي، ته که جنت غواړي جنت دستاوي، خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم. تک جنت غواړي جنت دستاوي، خو په جنت کې به دې هورې زیم، خو په جنت کې به دې هورې زیم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غرسی یا خوسی لوبې عام دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلی ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غرسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غرسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غرسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غرسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسر موش ورته وایي. کوسر خو په نورستانی کنده غرسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سطح سره په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی ونی چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غرسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی. د ژوندي ساتلو دپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو ټیم یې هماغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټل چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي. او څه کال چې ده هم موږ وکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړي. علامه طلوع تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټل.
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک کوو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پېښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پېښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده. چې لیکوال کولای شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي مات یو بریاوی تجربه او پیشي پکې بیان کړي. کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشي ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیشي په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو نو د مخاطب توجه به جلبوو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي یوه ټولنه ده، د هغې په اساس باندې دغسې کولی شئ تر څو مو کار نه بشپړ سوی بیا نندارتون ته نشئ وړاندې کولی؟
یو تقریبا دغه 15 کاله کېږي د افغانستان د معاصرو هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا 6 کاله کېږي. نو دا مرکز چې ده د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو دغه پروسه په افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د ده شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد و او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه ده افتتاح کړو، ده جوړ کړو. په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري، رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زه ورسره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال کې د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشراتو په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دری ژبه څخه ځینې پوسټونه کېږي، ځینې مواد برابرېږي، بیا په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پاڼې چې دي د میډیا پر مخ باندې، ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې، د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظه د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، او چنې ژوندي هنرمندان چې دي داد کې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک صاحب، ستاسو شخصي کارونو ته راشم. تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسګونو خاطرې مو لیکلي. دا دواړه هنرونه، رسامي او خاطره لیکنه، د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي، خو لارې بیلې دي. په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو. څرنګه؟ همداسې نه ده؟
یو په داسې دی چې دلته جرمني له هرې واقعې سره مخ کېږم، له هر یو برخورد سره مخ کېږم، له پېښې سره مخ کېږم. د مستقیم وطن را یادېږي، هره ورځ دا پېښه جریان لري. مثال ته زه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ما ته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي، ما څنګه دوره تېره کړې.
دلته هغه سوال دا و، اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس درته پیدا شوی دی، هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوې او مازدیګر کور ته روانې، بیا یوه خاطره در په زړه کېږي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوې، ځکه چې دلته خو بیا رنګونه نه دي.
کوم پیښه چې په مخه راځي تصادف کې راځي، په لاشعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی یادي وي، ساده یې لیکم، ټول تیز تیز یې لیکم، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دې ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکم چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز یې لیکم، را سره نوټ کوم، یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې راولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، د هغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم تر نقش ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو چه تغییر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامۍ د کرکتر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو، کنه په رسامۍ کې کرکتر سره، ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو، عادي هنر ته راشو، نو په هغه کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکتر نه وي پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه وي پکې معلوم. او که چیرته معاصرې انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم حرف لري، هلته موږ کرکتر جوړولی. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له کو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له کو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکتر دی.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ چې اورېدونکي پرې پوه شي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، هغه خو یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم. دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی، چې د ده استقامت ده، په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا حس لري چې زما زرا لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته هغه ته زرا وګرځېږم، خپل ځای ته زرا وګرځېږم. بیا ما ته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ولي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړي نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي، نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چرګ پښه کار کوم هم
ترنکسب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخې ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره، یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې، که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي، په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي، که نه هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي، دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
دلته اوس للو سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي، هغه نقش پرېږدئ؟
نخ یعنی خپل د چرګ د پښه رسم.
لا 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 نخ، مطلب دا یو سیمبولیک لیکنه څوک یې یو شی تکراروي په مغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سیمبول کاری، سیمبول مثلا یو څوک چرګ په سیمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې، همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په مغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په هغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چیرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیری انځورګرۍ، یا مثلا یو بله تخیلي انځورګرۍ وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن شي، یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي. هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي، زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې رسوم، هغه دا بهترین ځای دی چې د چرګ پښه پکې وکاروم، ځکه دا یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې دي، سره له دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده، خو دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرګ سره څه، یا د انسان پښې ولې د چرګ دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. دا د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته. خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سې ویني، نو خوند یې زیاتیږي. لکه رسم سې وینو، په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ته ورپام سوي دي، ورپام ورته کړی ده
په خاطره کې شیبر صاحب. یعنی دا ارش تما د شخص پام نه دکړه، یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي، کتلي مې دي، هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک چې یو فلم ګوري، لکه څوک چې ترنک پکې ګوري، چې دلته ولاړ هلته ولاړ، دغه شی دغه سې احساس کو، هغه شی داسې احساس کو. او که نه، وینا مو وینا پکې ډېره ده. مثلا وینا څه شته وای، ما د کافي دکان ولید، د کافی دکان یې شایسته جوړ کړی و، او دا شایسته تلته معلومه نه ده چې څه ده، لیکن که چیرې د دغه دکان د دا رقم انځور هغه کړی وي، د دې دکان په باره کې د معلومات داسې ورکړی وي چې د کافی د دکان مخې ته مې سپږمې وتخنېدې، او د کافی بوی مې احساس کو، او بیا لیکي چې څراغونه پکې مړه کېدل او بلېدل، او یو شنه څراغ ته ودرېدم. دا بیا داسې لکه رسم، او خلک دا خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړی؟
تصویری خو چې زه وایم چې تصویر نه یې پکې، خو په هغه صورت کې هغه لوستونکی خوند نه شي ځینې اخیستی. په خاطرو کې چې زه مثال خواشینی شوی یم، یا مثلا په کومو ځایو کې ډېر زیات خفه شوی یم، یو مرض پر ذهن مې ډېر فشار راغلی دی، یا مثال په کومو ځایو کې مې ډېر خندلی دي، هغه ټول کرانغاړم او رانغښتې مې دي.
د خاطرو په برخه کې لکه څرنګه چې رسمونه دا بورسونه لري، رنگونه لري، دا آبی رنگونه لري، او دا نور رنگونه لري، کنه تخته لري، نور نمانه مانه دسته سی چه چه لري. خاطره لیکل اغه لري، کلمات لري. په دې کلماتو کې کچیری صفات او قیدونه زیاد سی، بیا للیدو وزی. زما مطلب داو، یعنی کچیری تاسو وایې سی مخکې دې کلمه ته اشاره، مثلا ډیر می زړه په تنګو، دا د تر دې ښه دا داسې ولیکې چې کړکۍ ته ودرېدم، پرده مې کش کړه، بېرته مې پرده بنده کړه. څرنګه په خاطرو کې مو دغو شیانو ته پام کړی؟
هغه کوم مسایل چې دي هغه ما داسې ډول باندې لیکلي دي. شیبر صاحب سي ووایم چې دغه ټول مسایل پکې دي، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، مګر داسې ولې مې پکې لیکلي دي، یا ولې دغه ټکي ته چې اوس تاسې را پام کوو، یعنې په دې پسې زه نه یم ګرځېدلی. مثال داسې به ووایم، یو اماتور انځورګر ده، یو اکاډمیک دی، که نه زه به په خاطرو کې داسې ووایم چې زه د خاطرو په برخه کې اماتور یم، ځکه ما ادبیات لوستي نه دي. البته دغه اماتور انځورګر چې ده، دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي، یعنې دی هغه ټول مسایل چې کاروي، دی مثال رنگونه پر خپل ځای وکاري، ښایسته کمپوزیشن ورته جوړوي، ټول مسایل ورته جوړوي. خو دی نه یې ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي، یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخیستي دي.
له اقبال ترنک څخه مننه، له همدې مرکې سره
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم.